دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین یوا او په کابل کې دولسمی بجې دي. دا مشال راډیو په دې خبرونه کې موزو ګل ایاز او بوریوال کاکړ هرکلی کاو. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې، تبصری او اونیزه خبرونه جمهوریت هم در خبرو. پاول خبرونه له بوریوال کاکړ نه.
لمړی د مهمه خبرونو سره ټکه. نن د امریکا منتخب امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د لوړ مراسم لمانځلو او د هغه پر ضد د احتجاج په مخه په لکونه خلک واشنگټن ته ورغونډیږي. د چارسدی پر باچا خان پونتون د وسلوال برید یو کال پر کېدو په مناسبت غونډه روانه ده، او د امریکا د دفاع وزارت وایي په لیبیا کې د ترهګرو پر دوو کمپونو په هوایي بمباریو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر اتیا زیات وسلوال وژلې. اوس بشپړ خبرونه. نن د منتخب امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د لوړی مراسمو لمانځلو او د هغه پر ضد د احتجاج په مخه په لکونه خلک واشنگټن ته ورغونډیږي. په رسمي ډول د ټرمپ د ولسمشرۍ دوه یوه ورځ مخکې هم کارکوونکو د واشنگټن په مرکز کې خاردار تارونه لګول او شاوخوا 15 فوټه لوړ دیوالونه او د ګاډو پر مخ یې خنډونه ولاړول. د اضافي امنیتي اقداماتو په ترڅ کې په ځینو کوڅو کې له شګو ډکې لارې درول شوې دي. تیر ورځ د پلازمینې په ملي مال سیمه کې د موسیقي اوازونه اورېدل کېدل، ځکه چې په لینکن تالار کې تخنیکي کارکوونکو د الاتو معاینه کولې. تیر ماښام په هغه تالار کې د موسیقي محفل جوړ شو. تیر غرمه په پوځي الوتکو کې واشنگټن ته تر رسیدو وروسته د ریپبلیکن ګوند لخوا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ او نورو چارواکو د ارلینګټن په ملي هدیره کې په جګړو کې د وژل شو امریکایي سرتیرو پر قبرونو څادرونه وغوړول. ټرمپ ژمنه وکړه چې نه یوازې به اصلي بدلون راولي، بلکې د هیواد وېشل شوی ولس به هم متحد وي. د نوموړي دی لنډو خبرو اوریدو ته په زرګونه ملاتړي ورغونډ شوی وو. د ویل هیواد متفقی دی او داسې کارونه به کوي چې په ډیرو لسیزو کې د هیواد لپاره نه دي سوي. ټرمپ نن د امریکا 45 ولسمشر په توګه له باراک اوباما څخه واک ترلاسه کوي. پاکستان وایي هیله مند دی چې د ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ په موده کې به د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې لا ښې سي. د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تیر مازدیګر مشال راډیو ته وویل د امریکا مشرتابه پر دې ښه پوهیږي چې د هند او پاکستان ترمنځ تر ټولو لویه لانجه د کشمیر ده. د ویل ټرمپ په خپل انتخاباتي کمپاین کې ژمنه کړې وه چې د دې لانجې په هواري کې به د منځګړي کردار ترسره کوي. له هند د امریکا پراخیدونکو اقتصادي اړیکو په اړه د پښتنې په جواب کې زکریا زیاته کړه چې د پاکستان د ونډو بازار په اسیا کې له غوره بازارونو څخه یادېږي چې واشنگټن یې له پامه نسي غورځولی. نن د چارسدی پر باچا خان پوهنتون د برید یو کال پوره کېدو په مناسبت غونډه روانه ده. د تیر کال په برید کې ځینو ژوبلو سویو تیر ماښام مشال راډیو ته وویل صوبایي او مرکزي حکومتونو یې هیڅ پوښتنه ونه کړه. خو د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی وایي هغه مهال ورته د پوهنتون مشر ویلي و چې د ژوبلو سویو درملنه خپله کوي. د پوهنتون ویاند صحت خان دا خبره ناسمه بولي او زیاتوي شمیر لوړپوړو چارواکو ته د نننۍ غونډې بلنلیکونه استولي وو، خو د هغوی ګډون په اړه لا هیڅ معلومات نه لري. تیر کال د جنوري پر 6 پر باچا خان پوهنتون د وسلوالو په برید کې تر 40 زیات کسان وژل شوي او یو شمیر ژوبل شوي. افغان حکومت وایي هیله مند دی چې د نوي امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره به په سیمه کې د ترهګرو ځالو پر ختمولو توجه ورکړي. د افغان ولسمشر ویاند هارون چخانسوري تیر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د کابل او واشنگټن تعلقات ستراتیژیک دي چې د ټرمپ حکومت له جوړېدو سره به لا ژور سي. د اجرایي رئیس ویان مجیب رحیمی خبریالانو ته وویل هیله ده چې ټرمپ به په ترهګرۍ ختمولو لپاره پر پاکستان فشار زیات کړي. پاکستان په بیا بیا له دې توره انکار کړی دی، ګواکې چې د افغانستان په نامنیو کې لاس لري. پاکستان وایي کله هم چې افغانستان وغواړي ورسره د سولې بهیر پر مخ وړلو لپاره مرسته کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان نفی زکریا تیر مازدیګر مشال رادیو ته وویل د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو لپاره د څلور اړخیزه ډلې کار درېدلی، خو چې کله هم کابل وغواړي اسلام آباد ورته اسانتیاوې برابرولی سي.
ګوره، د څلور اړخیزه هیوادونو غونډه یو مختلف عمل دی. د دې موخه هم دا وه چې د افغانستان په مشرۍ د سولې او ثبات لپاره چې کوم کار کېدل دي یا کار روان دی، نو د هغې لپاره پاکستان خپل خدمات وړاندې کړي وو. دا وخت دا کار لا ودرېدلی دی او چې کله افغانستان وغواړي نو پاکستان به یې کومک کوي.
د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا څلور اړخیزه ډلې د افغانستان د سولې بهیر بیا پیلولو په موخه تیر کال څو غونډې کړې وې. د امریکا د دفاع وزارت وایي په لیبیا کې د ترهګرو پر دوو کمپونو په هوایي بمباریو کې د اسلامي دولت ډلې تر اتیا زیات غړي وژلې. د دفاع وزیر اشتن کارټر بیګا خبریالانو ته وویل دا بمباری د سیرت ښار په جنوب کې شوې ده.
دی وایي په لیبیا کې زموږ افریقایي کمانډ د سرت په جنوب کې د اسلامي دولت ډلې پر دوو کیمپونو بمباری کړي دي چې پکې له لومړنیو معلوماتو سره سم له اتیا څخه زیات وسلوال وژل شوي دي. د اسلامي دولت ډلې دا وسلوال له سرته تښتېدلي ول او هغه مهال په دې کیمپونو کې ورغونډ شوي ول چې تیره میاشت ځایي ځواکونو زموږ په مرسته ښار له وسلوالو پاک کړ.
کارټر زیاته کړه چې د وسلوالو په اروپا کې د حملو پلان جوړاو. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسی بیل سره ظاهر اوري.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.10 روپۍ غستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.05 روپۍ او په 1.20 روپۍ یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.45 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 9.40 روپۍ او په 9.60 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.50 روپۍ او په 23.50 روپۍ. یو افغانۍ په 1.60 روپۍ او په 1.60 روپۍ. او درې وی ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 309 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورس به په پیښور، بنو او کوټه کې وریځي خوري وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 8، بنو کې 40 او کوټه کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 1 ډیګری سینټی ګریډ وي.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال راډیو خبرونه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول او د موسم حال او د کرنسی بای در تاسو راځي ظهیر وړاندې کول. که تاسو را سره د روانې غړي تر پای پاتې شئ نو د نور رپورټونو او د دې اونیز خبرونه تفصیل به واورئ. ډونالډ ټرمپ د امریکا ولسمشرۍ دندې لوړه کوي. افغانستان وایي د ټرمپ حکومت دی په سیمه کې د ترهګرۍ زالو د ختمولو لپاره پر پاکستان فشار راوړي.
لازمه های همکاری فشار بالای پاکستان به عنوان یکی از حامی های تروریسم در منطقه است.
تیره ورځ په ځانمرګ برید کې د باډي وړل شوی خبریال محبوب افریدی لومړی تلین ونمانځلی شو.
یو انتهایی پروفیشنل سړی، یو خپل قلم سره خپل فرج سره مینې کول ول سړی.
په جمهوری خبرونه کې مو په پاکستان کې مشت پښتنو کې د جمهوری آگاهی په اړه موضوع څېړلې ده.
زما خیال دی چې زمونږ پښتانه هیڅ نه دي خبر.
د پاکستان ریاست دانچا به د تبلیغ ضرورت دی.
شننې او تبصرې هم در خبرو لمشال اړیو سره اوسئ. درنو ودونکو، تاسو د مشال اړیو د ماسپخین یوې بجې خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې نن د امریکایي ولسمشر باراک اوباما واک ختم شو او نوی منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلې څلور کلنۍ دندې لوړه کوي. اوباما چې 2009 کال په جنوري کې ولسمشر شو، نو د دندې په دوو دورونو کې یو شمیر لاسته راوړنې مهمې بلل کیږي. ملي امیرزاده د باراک اوباما اته کلنۍ واک او بریاو ته کتنه کړې ده.
د امریکا په تاریخ کې لومړی تورپوستي ولسمشر باراک حسین اوباما د 55 کلنې په وخت سپینه ماڼۍ په داسې حال کې پرېږدي چې مقبولیت یې تر هر وخته زیات دی. د 2008 کال د صدارتي انتخاباتو کمپین لنارې او مونږ یې کولی شو سره چې کله په 2009 کې هغه واک سنبال کړ، نو هغه وخت امریکا د اقتصادي مشکلاتو سره مخ وه.
زه باراک حسین اوباما د زړه لکومی سوګن پورته کوم چې زه به د امریکا د ولسمشر په څوکۍ په ایمانداري سره کار کوم او په پوره صلاحیت به د امریکا آئین خوندي ساتم، حفاظت به کوم او ساتنه به کوم لوی خدای مې دې مل شي مبارک شه ولسمشر، ډیره مننه.
په داسې حال کې چې د صنعتونو لوی شعبې په مشکلاتو کې ګیرې وې، اوباما د $800 بلین سټیمولس پیکیج منظور کړ. د اوباما انتظامیه ژمنه وکړه چې د اقتصادي بحالیه پلان سره به روزګار زیات او معیشت وده وکړي. دغه پلان د 10 کالو لپاره و، خو په شپږو میاشتو کې دننه په اقتصاد کې ښهوالی تر سترګو شو. باراک اوباما ولس ته د خدای پامانی په لیک کې ویلي، د لوړې په وخت یې مخې ته ډېر چیلنجونه موجود ول چې په لږ وخت کې نشو پوره کېدی، خو د ولس ملاتړ له امله هغه هدفونه پوره کول ممکن شو. اوباما وویل، هغه وخت چې اقتصاد تر 8% ټیټ روان و، اوس د 3% ودې په لور روان دی. په کیپیټل هیل کې د ډیرو اختلافاتو باوجود اوباما په کال 2010 کې د صحت په برخه کې د بیمه نوې پلان متعارف کړ چې اوباما کیر نومیږي. له دې سره په میلیونونو امریکایانو ته د بیمه سهولت ترلاسه شو چې مخکې نه لرلو. د باراک اوباما په خبره، د امریکا په تاریخ کې په لومړي ځل تر 90% زیات خلک اوس د صحت بیمه لري. باراک اوباما د هیواد د موټرو صنعت هم له مالي مشکلاتو وویستلو چې اوس یوه ګټور صنعت بلل کیږي. باراک اوباما وایي، د ګاډو صنعت له مالي مرستې سره د 1 میلیون خلکو روزګار یې خوندي کړ. د دې ترڅنګ د نوموړي د واک په دوره کې د هم جنس پرستانو واده قانوني حیثیت حاصل کړ. باراک اوباما د واک له سنبالولو پس په 2011 کال کې په عراق کې د امریکا جګړه ختمه کړه. نوموړي په سر کې په افغانستان کې د امریکایي سرتېرو شمیر او د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو خلاف ډرون بریدونه زیات کړل. بیا په 2014 کال کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نیټو مشن سر ته ورسېد. باراک اوباما ویلي، د 1,80,000 سرتېرو مقابل یې په دغو هیوادونو کې یوازې 15,000 سرتېري موجود دي. نوموړي ویلي، د اویاو هیوادونو ائتلاف په ملاتړ هوائی بریدونو په واسطه اسلامي دولت وسلواله ډله کمزورې کوي. د باراک اوباما په منظورې په مئی 2011 کال کې د پاکستان په ابټآباد ښار کې د القاعده مشر اسامه بن لادن د امریکا ځانګړي ځواکونو په یو کاروایی کې ووژلو. اسامه بن لادن په ستمبر 2001 کې په امریکا حمله تنظیم کړې وه. په 2015 کال کې د امریکا په ګډون د نړۍ له نورو طاقتورو هیوادونو او ایران ترمنځ هغه جوهري معاهده وشوه چې مقصد یې اټمي وسلې ته د تهران د لاسرسي مخه نیول دي. دې تړون په منځني ختیځ کې د اټمي وسلې د خورېدو مخنیوی وکړ. باراک اوباما له ایران سره اټمي تړون په خپلو کامیابیانو کې یو یادوي. په 2015 کال کې د ولسمشر اوباما په نوښت له 1550 هیوادونو سره د ماحولیاتي بدلون توافق لاسلیک شو. د پیرس تړون مقصد د کاربن او نورو زهرجنو ګیسو اخراج او د نړیوالې تودوخې زیاتېدو له امله د آب هوا بدلون د بدو اثراتو مخه نیول دي. باراک اوباما کیوبا ته د تاریخي سفر په کولو سره له دغه هیواد سره د امریکا سفارتي هلې ځلې بحال کړې. له ملزمانو نه د تفتیش طریقه کار چې د پخواني صدر جارج بوش ته وخت راهیسې استعمالېدو، اوباما پرې بندیز ولګو. د شام 4 کلنی بحران کې د باراک اوباما انتظامی رول بیا تر پوښتنو لاندې دی. هغه ځکه چې امریکا په شام کې د ولسمشر بشار الاسد حکومت خلاف جنګیدونکو یاغیانو ملاتړ کوو. باراک اوباما له یوې مجلې وینیټی فیر سره په مرکه کې اعتراف کړو چې په دغه بشري ناورین کې تر ډېره حده بے وسه و. بلخوا د واک سنبالولو پس اوباما ژمنه کړې وه چې د ګوانتنامو بې زندان به په مکمل ډول وتړي، خو اوس هم قیدیان هلته موجود دي چې زیاتره بهرنیان دي. باراک اوباما په شیکاګو کې چې له هغه ځایه د ولسمشرۍ وینا هم کړې وه، د خپلې مخخه په خطاب کې ویلي، امریکا تر پخوا زیاته قوي شوې ده، خو وی ویل امریکایان باید د خپلو هغو اختلافاتو د له منځه وړلو لپاره کار وکړي چې د دغه هیواد د یووالي ځواک ته زیان رسوي. باراک اوباما په امریکایانو غږ وکړ چې په انفرادي ډول او له حکومت سره په ګډه د تعصب خلاف ودرېږي.
ملیحه امیرزاده وچې د امریکا تلونکي ولسمشر باراک اوباما د 8 کلنۍ واک کې لاسته راوړنو ته کتنه کړې. په همدې موضوع کې پاتې کیږو او دې ته ورته یو بل رپورټ هم تاسو لپاره لرو. پاکستان وایي هیله مند دی چې نوې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ له ادارې سره به دوه اړخیزه اړیکې لاخې شي. د بارانو چارو وزارت وایي نفی زکریا تیر مازدیګر له مشال اړو سره په مرکر کې ویل چې اسلام آباد او واشنگتن مقاصد او مسلې یو ډول دی. دوی ویل د امریکا مشران هم پر دې پوه دي چې د پاکستان او هند ترمنځ مهمه لانجه د کشمیر ده. رابع اکرم خان له زکریا څخه پوښتلي چې د ټرمپ له ادارې څخه څه هیلې لري.
مونږ به غوی سره کار کول غواړو. پاکستان او امریکې ترمنځ ډېرې داسې شعبې دي چې د دواړو ملکونو مفاد پکې دی. د دواړو مشترکه مقاصد او مسلې دي، نو دا همیشه پاتې شوي او د خپل منځي کومک د لارې متعلقات مخ پر وړاندې بولي دي. مونږ ته پوره امید دی چې په اړیکو کې به نور هم ښه والی راځي، ځکه چې اوس د ټولې نړۍ توجه دې سیمې اړخته ده.
د امریکې نوی ولسمشر خپل انتخابي کمپاین کې ویلي وو چې پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په مسله به د اړیکو د ښه کولو کوشش کوي. سوای تاسو
د امریکې مشر ولې ته هم د دې خبرې احساس دی چې په دې سیمه کې کومې مسلې دي، د هغې هوارول ډېر ضروري دي، او په خاصه توګه د پاکستان او هند ترمنځ چې کوم معاملات دي؟ دا خبره هغې ته په ډېره ښه طریقه معلومه ده چې دواړو ملکونو ترمنځ بنیادي معامله د کشمیر ده، او ډونلډ ټرمپ په خاصه توګه د کشمیر په حواله خبره کړې وه چې په دې معامله به دواړو ملکونو سره خبره کوي چې د امریکایي سالیسۍ په ذریعه به دا معامله هواروي.
د امریکې نوي ولسمشر چې یو سوداګر دی، د هند خواته توجه ډېره ده. تاسو په دې لړ کې څه تګلار خپلوي؟
پاکستان کې اگر آپ سٹاک ایکسچینج سٹاک مارکیټ کو دیکھیں،
د پاکستان کې تاسو سٹاک مارکیټ وګورئ، نو دا وخت د نړۍ پنځم بهترین سٹاک مارکیټ دی او ایشیا کې په لومړي نمبر دی. پاکستان هم وړو کې ملک نه دی، او د 200 ملیونه دا مارکیټ چې دی، نو دا د یو ملک لپاره غټ کشش لري. دا د مقابلې خبره نه ده، دا د موقع او د صلاحیت خبره ده، او زه ګڼم چې په پاکستان کې د کاروبار او سرمایه‌کاری ډېر صلاحیت دی.
د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایان نفیس زکریا او چمشال راډیو سره ځانګړي مرکه کوله. په همدې د ډونلډ ټرمپ د امریکا نوی منتخب ولسمشر چې نن وسوګن پورته کوي په اړه یو بل رپورټ هم تاسو لپاره لرو. افغان مشران هیله مند دي چې د امریکا د نوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ له ادارې سره به سټراتیژیک اړیکې دوام ومومي، او دا چې د امریکا نوی حکومت به په سیمه کې د ترهګرۍ زالو ختمولو ته زیاته توجه ورکړي. نور تفصیل د فریبا ظاهر پر رپورټ کې.
په داسې حال کې چې نن په امریکا کې واک له دیموکراتانو څخه جمهور غوښتونکو ته انتقالیږي، افغان مشران د واشنگتن د همکارۍ د دوام او لا پراخېدو هیله لري. دوی تمه لري چې د امریکا نوې اداره به په سیمه کې د تروریزم د ځالو له منځه وړلو ته لا ډېر پام وکړي. افغان چارواکو په وار وار پاکستان تروریستي ځالو ته په پناه ورکولو، تجهیز او په وسلو سنبالولو تورن کړی دی. د افغانستان د ولسمشر ویاند هارون چخنسوري پرون په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې د کابل او واشنگتن اړیکې ستراتیژیکي او د ګډو ګټو او ګډو ګواښونو باندې متمرکز دي.
رابطه ام افغانستان با امریکا رابطه بنیادین بوده او رابطه استوار بر منافع
دی. وای د امریکا او افغانستان اړیکې بنسټیز دي او پر ګډو ګټو او ګواښونو ولاړ دي. په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان او امریکا اړیکې د دوو همکارانو ستراتیژیک اړیکې وي، او د امریکا لنوي ادارې سربدا اړیکې لا شي سي. تاسو شاهد یاستئ چې د افغانستان ولسمشر د امریکا له منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره ټلیفوني خبري کړې دي. افغانستان د اجرایی ریاست ویاند هم هیله شوه چې د امریکا نوی حکومت به د افغانستان د امنیتي وضعیت په پام کې نیولو سره خپل همکاري تنظیم او پر پاکستان بل ډیر فشار راوړي. مجیب رحمان رحیمی یو ځل بیا پاکستان د تروریزم په ملاتړ تورن کړ.
دوار هستیم کې ای همکاری ادامه پیدا وکنه.
دوی هیله من يم چې دا همکاري دوام وکړي، او د دې همکاري لازمه ده چې پر پاکستان په سیمه کې د تروریزم د حامی په توګه فشار راوړل سي. شغلی ټرمپ په خپل انتخاباتي مبارزو کې دې مسالې ته اشاره کړې وه. هیله لرو چې د امریکا نوی اداره د افغانستان د پوځي وضعیت په درک کولو سره له افغان حکومت سره خپل همکاري تنظیم کړي.
حکومت افغانستان شکل بده.
ډونلډ ټرمپ که هم د خپل انتخاباتي مبارزو پر مهال د افغانستان په اړه څه نه ویلي، خو تر هغه د ویل و چې واشنگتن به په افغانستان کې خپل پوځي حضور وساتي، ځکه په گاوند کې اټومي وسله لرونکي پاکستان پروت دی. په واشنگتن کې د سیاسي چارو افغان څېړونکي محمد شفیق همدم ویل چې افغانستان او امریکا ستراتیژیک اړیکې لري. خود د پوینا ټرمپ وروسته لاغه چې استخباراتو معلومات ورکړل، په خپل وروستي څرګندونو کې د افغانستان د ناسم وضعیت څخه ناخوشي وشوده.
هغه محرم بریفینګ چې د استخباراتي رهبری مقامات لخوا ټرمپ ته د افغانستان په اړه ورکړل شوی، د دې پوینا یو ډیره حیرانوونکې او ډیره دربوږوونکې او په بد وضعیت باندې افغانستان اخته ده. په دې خاطر سره له دې چې دی پی ډي تفسیره نه ده کړی ویلی چې دا محرم اسناد دي، خو دی ډېر زیات اندېښنه ښکاره کړی ویلی چې څو سرمایه ګذاري چې په افغانستان کې شوی څه کارونه چې موږ په افغانستان فکري مکتوب نتیجه وسه پورې نه لري.
د همدم په خبره دغو ټوکو ته په کتو داسې ښکاري چې ټرمپ د افغانستان له وضعیت څخه خوښ نه دی، او شاید افغانستان په اړه د امریکا پالیسي بدله سي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه. مشال اړو ته تاسو غوګینن په باچا په 400 کې پر باچا خان په هنتون د برید یو کال پوره کیدو یاد غونډه کیږي چې ورته یو شمېر چارواکي استادان او زده کوونکي ورغلي. تیر کال په همدې ورځ پر په هنتون په برید کې له 100 زیات کسان وژل شوي ول. نور تفصیل اسرارلم محمد راکبی.
نن په باچا خان پونتون د برید یو کال پوره شو، خو په دې برید کې جوبل شوی سمی الله وایي وسې هم په مرۍ کې د ټوپک ګولۍ ده چې له کبله یې خوراک په سمه توګه نشي کولی او اواز یې هم ورځ په ورځ په ختمېدو دی. د سمی الله اواز دومره کمزوری شوی چې موږ پرې نشو پوهېدی. نو بیا یې راته ورور ذاکر الله وویل چې دا مهال سمی الله له ذهني فشار او یو شمیرو ناروغیو سره مخ دی.
جی زما ورور ته مسلې ډېرې دي ځکه چې خوراک نشي کولی، تعلق یې بر مسلې په خبره باندې سړی نه پوهېږي چې هغه یو سړي ته خبره کوي نو هغه د هغه په مطلب باندې پوه نه شي نو هغه له غوسه ورځي اخمې دې کړي. هغه سم الله اوس نه دی ځکه چې مخکې چې څنګه وو، ځکه چې تکلیفات ورته ډېر دي، خبرو کېم دی، خوراک کېم دی، ګولۍ هم ده په دغه کې په ہمارے کے جامع مات شوی واغا خونے مات شوی دی وا سمجھتا جی غریبانان.
ذکر اللہ وای اورور یہ د پاکستان کونو چار وزیر د خبر پختونخوا گورنر او وزیر اعلی په ګډون یو شمیر چارواکو ته درخواستونه لیږلي چې د علاج وکړي، خو تر دې د مور سره هیڅ چا سمرستنه ده کړی. خو د خبر پختونخوا د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی وایي چې دوی په باچا خان پونتون برید کې د وجل شو او جوبل شو کسانو له کورنۍ سره مرستې کړې دي. نوموړي د پونتون په انتظامیا تور پورې کړ چې دوی ته یې د سمی الله په ګډون د نورو زده کوونکو خراب طبي وضع په اړه هیڅ نه دی ویلي.
ما خواوشا یو هفته مخکې د پوهنتون له وایس چانسلر سره ملاقات وکړ. نو هغه ته ما وویل چې که تاسو سره وسایل نه وو نو تا ته پکار وو چې د سمی الله کیس ته مخکې ماته راوړې وې. هغه وخت خو موږ ته تاسو ویلي وو چې موږ په خپله د خپلو زده کوونکو علاج کوو. موږ خو په مړو تنانو کې له هرې یوې کورنۍ سره 100,000 او شاید هر جوبل تن سره مو 15,000 روپۍ امداد کړی دی. د چا علاج چې هر ځای کې ممکن وي موږ یې اوس هم خرچې پوره کولو ته تیار یو.
جس جگہ بھی پاسبل ہے اب اس کے لیے پبلک ہے.
خود بچا خان پونتونو ویان دو سید خان بیا دغه تورن اردوی وای چې پبلک کې د سمی الله په ګډون د نورو جوبل شوز د کونکو خراب صحت له هیڅ چا پټ نه دی او په اړه یې په رسنیو کې هم په وار وار یادونه شوی. نو موړ وای په بچا خان پونتون برید کې د وجل شو کسانو په یاد کې نن په پونتون کې غونډه جوړیږي او د وزیر اعظم نو شریف په وزمشر قمر جاوید باجوا خیبر پختونخوا وزیر الله پرویز خټک په ګډون ټولو چارواکو ته یې بلنه ورکړې چې په دې کې ګډون وکړي.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لسنی مو بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو غږ
په تمنټه د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاوکم 7 بجو
حجرا
په 7:30 بجو
مشال اړو ته تاسو غواګي دروند کو شاو خو دوه نه مخکې په پاکستان کې د ټولنیزو رسنو او مدني ټولنې 15 فعالان ورک شوي دي چې لا هم نه دي موندل شوي. په هغه هیواد کې فعالان او رسنیو د دې کسانو د خوشر کول لپاره کمپاین پیل کړی دی. پښتنه دا ده چې دې پیښو د پاکستان ټولنیزو رسنیو فعالان څومره اندېښمن کړي دي. احمد شاه زمي یې ځواب راکوي.
د پاکستان په سر شهر اسلام آباد کې شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د بشري حقوقو فعال او شاعر پروفیسر سلمان حیدر برمته کړل سو چې بیا وروسته 4 نور مدني فعالان او لیکوالان عاصم سعید، وقاص ګورایا، احمد رضا نصیر او سمر عباس لادرک کړل سول. د دغو لادرک کړل سو کسانو د موندنې او راخوش کولو لپاره د پاکستان په بیلابیلو برخو کې احتجاجونه وسول او ګڼو فعالانو د ورکړل سو کسانو د برمته کولو تور د پاکستان پر استخباراتي ادارو پورې کړ. خو وفاقي حکومت دا تورونه به بنسټ وګرځول او ویل چې د دوی د راخوش کولو لپاره هلې ځلې دوام لري. دا چې له دې پیښو وروسته په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو فعالان په څه حال کې دي او څه اندېښنې لري. په اسلام آباد کې میشت فعال او لیکوال اسامه خلجی وایي د برمته کېدو له ویرې پر ټولنیزو رسنیو یو شمېر کسانو خپل فعالیتونه بند کړي او یا هم کم کړي دي.
اوس کافی خلک په ټویټر په فیسبوک په سوشل میډیا باندې یعنی دلیل دی ځکه چې اوس ګوره نمول قانون کسو ماتای لګیا دی او بیا غیبه نه پرچا کیږي ټیک خدای بالکل غیب شوی دی نه خاندان ته پته دی چرته دی نه پولیس ته نه حکومت ته نو دی وجه نه چې ډیر خلک دی په سوشل میډیا باندې چې اکټیویست دی سو چې تنقید کوي کریټیسایز کوي حکومت ته کافی خلک زه په خپل پیجنم کم چې خپل اکاونټ ای ډی اکټیویټ کړی دی نن سبا لو پروفایل ساتي بالکل خاموش ذات خبریں نہ کہی تک اگئی تدا ارادہ چبیا اگئی پسبم سوک راشی اگئی تبب سو کچت کی
په کراچی کې مشت لیکوال او پر ټولنیز رسنیو فعال علي ارقم هم د ورکلسو فعالانو په اړه لیکل کړي خو نوموړي وای لستون څخه د ځان ژغورلو لپاره اوس ګڼ فعالان د پیغام رسولو خوندي لارې چارې لټوي
هر سره دا خیال کې چې خپل اکاونټ چیک کیږي چې آیا دا په مرګرو پولیس کې چې ډیر ان او یا چې خلک ان اکټیو خلک یې هغه دغه کې او دا قانوني او دغه بل کوم چې جزیرستان دی اکټیوستان کوم مرګری دی هغه په دې باندې هم بحث کوي چې آیا کوم یو سوشل نتورکینګ پلیټ فارم چې کوم دی هغه سیکیور دی کوم انسیکیور دی او د میوچل چې کوم انټریکشن د پاره په کوم شی باندې ریلای کې دی شي په کوم باندې ریلای نشي کې دی نو دا بحث خو بهرحال روان دی
که څه هم د ورکلسو پنځو فعالانو د تشتول زمواري تر دې دمه چا نه ده منلې نو بیا څنګه په پاکستان کې استخباراتي ادارو ته ګوتنیول کیږي اسامه خلجی د دې پوښتنې په ځواب کې وایي چې دغه کسانو پر ریاستي پالیسیو نیوکې کولې او د دوی د برمته کېدو د عمل له کبله استخباراتي ادارو ته موضوع راجع کیږي
کم چې خلک اوچت کړي دي د هغې خاندان چې کم خبرې کړي هغې دا ویلي چې غټ غټ ګاډي ورپسې راغو د ګاډو نمبر پلیټ دا اور خلک بوتل بیا خلک راغو غی لیپټاپ او موبایل بیا وصل بل دا خبره ده چې ټیک شو مونږ سره څوک دا څه ثبوت خو نشته چې ادارو یا حکومت یا ریاست والو غی ته چت کړي خو بیا دا خبره ده چې زمونږ چې سکیورټی چې کوم ایجنسیز دي په دې ته پکا ده چې اوس په دې کې سان غیب شوی نو غی ولټه یا خو غی څه اکشن ولی ځکه چې اسلام آباد لاهور لوی لوی ښارونه دي لیکن هر چرته کیمرې لګیدلی نو څوک چې غیب شي هغه ته لټولو دومره مشکل نه دی کېدل پکار
اسامه خلجی زیاتوي دی اوس هم په قانوني چوکاټ کې فعالیت کوي او پر ځینو حکومتي یا ریاستي پالیسیو نیوکه کوي خو داسې څه نه دی ویلي چې ویره احساس کړي او نه هم د چا لخوا دړکه ورکړل شوی ده خو په پای کې وایي دغه پنځو فعالانو ته هم چا دړکه نه ورکړي او په ناڅاپه ډول پرم تسول
اما شاه زمیو چې تاسو رپورټ وړاندې کولو په همدې موضوع تاسو لپاره یو ډان ورسپانې یوې مقالې مهمه برخه هم لرو له پاکستان خبریدونکو ډان ورسپانې د بشري چارو شنون کې اے آی رحمان لیکنه خبره کړې چې پکې نوموړی وای که په ورکړل شو پنځو فعالانو د اسلام سپکاوي تورونه وو نو د داسې ترتم کولو پر ځای باید عدالت ته وړاندې کړل شوی وي د لیکنې نورې برخې درته اسرار علم محمد وړاندې کوي
په پاکستانی ډان ورسپانه کې لیکوال ای اے رحمان لیکي چې په پاکستان کې د لادره ککړل شو پنځو مدني فعالانو تعلق د بد امنه قبایلي سیمو یا د ازادي غوښتونکو وسلوالو ډلو له صوبې بلوچستان سره نه دی دا په خبره همدغه وجه ده چې له اسلام آباد د ټولنیز فعالانو لادره کېدو ډېرې اندېښنې راپورته کړي پر دې سربېره نړیواله ټولنه هم له ډېر وخت راهیسې په پاکستان کې د خلکو لا درک کېدو پیښې څاري او ملګرو ملتونو هم ویلي دي چې پاکستان په دې لړ کې د دوی وړاندیزونه نه دي عملي کړي او دغه ستونزه لا پسې زیاته شوې ملګرو ملتونو تیر کال په خپل رپورت کې له پاکستانه غوښتي وو چې پر زوره د لا درک کړل شو کسانو په اړه وضاحت ورکړي او همداراز د دې لړۍ د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي په رپورت کې دا هم راغلی وو چې پر زوره لا درک کړل شوي کسان چې زیاتره سیاسي او مدني فعالان دي د دوی پر ضد د چلول شو عدالتي مقدمو تفصیلات دي هم دوی ته ورکړل شي خو پاکستان داسې ونه کړل ملګر ملتونو د لا درک کړل شو کسانو په اړه پاکستان ته څلور وړاندیزونه ورکړي وو چې په کې د دې کسانو په اړه د تحقیقاتي کمیشن جوړول اهم وو خو د مقاله لیکونکي په خبره پاکستان په دغه وړاندیزونو کې یو هم نه دی عملي کړی ډان ورسپانه لیکي چې پر زوره د لا درک کېدو پیښو سره د پاکستان ولس او حکومت دواړو ته تاوان رسي او په نړۍ کې یې بدنامي کیږي لنن شپږ کاله مخکې په پخوانیو ججانو مشتمل یو تحقیقاتي کمیشن په خپل رپورت کې ویلي وو چې د کسانو پر زوره لادره کېدو کې د پاکستان استخباراتي ادارې ککړې دي د کمیشن په خپل وړاندیزونو کې ویلي وو باید چې استخباراتي ادارو ته یوازې د معلوماتو راټولولو دنده وسپارل شي او د دې معلوماتو پر اساس دې بیا پولیس تورن کسان نیسي او عدالت ته دې وړاندې کوي خو پاکستان حکومت دغه وړاندیزونه تر دې دمه عملي نه کړل ای رحمان په اخره کې لیکي کچرته په دې وروستیو کې په لادرکل شو 15 ټولنیس پالانو د اسلام د سپکاوی تورونه وو، نو په کار وچه دغه کسان د لادرکولو پر ځای عدالت ته وړاندې کړل شوی وي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال لته تاسو غوږی دروندونکو د خبرونې په دوه مینه کې تاسو لپاره ونې خبرونه جمهوریت لرو او نور رپورټونه هم لرو. خو اوس وخت شوه دی د ماسپخین دی ونیمه بجا. مریوال کاکل هم را سره په سټوډیو کې موجود دی، نو له هغه نه د خبرونو لنډیز اورو.
نن د منتخب امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د لوړی مراسمو لمانځلو او د هغه پر ضد د احتجاج په مخه په لکونه خلک واشنگټن ته ورغونډیږي. په رسمي ډول د ټرمپ تر ولسمشرېدو یوه ورځ مخکې هم کارکوونکو د واشنگټن په مرکز کې خاردار تارونه لګول او شاوخوا 15 فوټه لوړ دیوالونه او د موټرو پر مخ یې خنډونه درول. د اضافي امنیتي اقداماتو په ترڅ کې په ځینو کوڅو کې له شګو ډکې لارې درول سوی دی. پاکستان وایي هیله مند دی چې د ډونلډ ټرمپ د ولسمشرۍ په موده کې به د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې لا ښې شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان نفی زکریا تیر مازدیګر مشال راډیو ته وویل د امریکا مشرتابه په دې ښه پوهیږي چې د هند او پاکستان ترمنځ تر ټولو لویه لانجه د کشمیر ده. نن د چارسدی پر باچا خان پوهنتون د برید یو کال پوره کېدو په مناسبت غونډه روانه ده. د تیر کال په برید کې ځینو ژوبل سویو مټیر مازګر مشال رډي ته وویل چې صوبایي او مرکزی حکومتونو د دوی هیڅ پښتنه نه ده کړې. خو د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی وایي هغه مهال ورته د پوهنتون مشر ویلي و چې د ژوبلو خلکو په خپله درملنه کوي. افغان حکومت وایي هیله مند دی چې د نوي امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ اداره به په سیمه کې د ترهګرو زالو پر ختمولو توجه ورکړي. د افغان ولسمشر ویان هارون چغان سوري تیره ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د کابل او واشنگټن تعلقات ستراتیژیک دي چې د ټرمپ حکومت له جوړېدو سره به لا ژور سي. او د امریکا د دفاع وزارت وایي په لیبیا کې د ترهګرو پر دوو کیمپونو په هوایي بمباریو کې د اسلامي دولت ډلې تر اتیا زیات وسلوال وژلې. د دفاع وزیر ایشتن کارټر بیگا خبریالانو ته وویل دا بمباری د سیرت ښار په جنوب کې شوې ده.
بوریوال کاکړو چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کول. اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان د پاکستان د ځینو ورځپاڼو اداري لوستې دي او غټ کې په دې رپورټ کې راغونډ کړي دي.
مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې مغربي لار د پاکستان او چین اقتصادي راهداري برخه جوړه شوې او حکومت یې د صنعتکارۍ لپاره په نړیوالو طریقو کار کوي. اداري وایي په ظاهره توګه د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی چین ته دوره یو ښه اقدام وو، خو په خبر های کورټ کې د صوبایي اسمبلی سپیکر لخوا مغربي لار په حق له چکم درخواست شوی وو، نو د هغې واپس نه اخیستو په شاسدي د لړکې د وزیر اعلی په لوسونو سوالونه اوچتېږي. ادارې زیاتوي چې د خیبر پختونخوا نوره سیاسي مشرولي هم مطمئنه اخکاری. خدا هر سبه له معلومیږي چې کله د سبې حکومت یو ټولګوندیس غونډه راوغواړي او حقایق دا خوې مخې ته کیدی د سچې وزیر اعلی دا وکوي. ادارې په وینا د مخالف سیاسي ګوندونو خبرې که پروپاګاندا وګرځول شي نو بیا د سبایي سپیکر روایي ته به څه ویل کیږي چې د نوموړي نوم په دې ورسو کې د یوې غونډې په نوم لړ کې نه و راغلی، نو د دې نه اندازه کیږي چې اوس هم د مغربي لار د عملي کېدو په هکله څه نه څه پټیږي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پاکستان تیرو درې نیمو کالو راسي د معیشت په شعبه کې اصلاحاتو او مشکله فیصلو په ذریعه چې کمې کامیابیانې ترلاسه کړې د هغې ستاینه نړیوالو مالیاتي ادارو او معاشي کارپوهانو کړې ده. ادارې وایي په سویټزرلینډ کې د ډیووس کانفرنس په موقع د سویس حکومت او نورو نړیوالو ادارو پاکستان سره د کار کولو خواهش کړې او ویلي چې د نن پاکستان د ماسي په مقابله کې کاروبار لپاره ښه ځای جوړ شوی. ادارې زیاتوي چې پاکستان اقتصادي راهدارۍ نه چې کمې مواقع به ترلاسه کیږي نو د هغې نه په پاکستان کې د سرمایه کاري په ذریعه د پرمختګ توقو کېدی شي. ادارې لیکي د مختلفو ادارو او حکومتونو لخوا د پاکستان په معیشت کې د خوالي اعتراف د حوصلې وړ دی، خو دې سره سره موږ له به د سټیل مینز او کامی هوایي جهاز کمپنۍ جاج اخیستل وي چې د دواړه ادارې د کمو عوامینو له وجې د مشکلاتو ښکار دي. ادارې وایي په دې خبرې هم توجه پکار ده چې د دولت تقسیم د شتمنو نه د غریبو لس طرف دی شي او داسې منصبو ته ترجیح ورکول پکار ده چې د سره د روزګار مواقع زیاتېدی شي او یو ماشوم تعلیم نه په دې وجې پاتې کېدل نه دي پکار چې د هغه تعلق یوې غریبې کورنۍ سره وو.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. د خبريارانو ساتنې ټولنې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست له پاکستاني حکومت غوښتنه کړې چې د سندي ژبې ورځپاڼې دوه خبريان چې ورته د 15 کلونو د بند سزا اورول شوي دي خوشي کړي. هلته د امریکا نوې ټاکل شوې ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د خپلې دندې لوړه کوي. برطانوي فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د نوموړي د لوړې مراسمو ته کتنه کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې درته د یوې وړوکې دمې وروسته وړاندې کوو. په پاکستان کې لډیر مودې راهیسی خبریالان د عدم تحفظ ښکار دي او وار په وار یې له حکومت د تحفظ ورکول غوښتنې کولې. په دې وروستو کې د خبریالانو نړیوال سازمان په 2018 کال کې د خبریالانو لپاره د خطرناک هیوادونو فهرست خپور کړی و چې پکې پاکستان په اتم نمبر وو. د تیر زیارت په ورځ د خبریالانو تحفظ لپاره نړیوالې ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست له پاکستان حکومت غوښتنه کړې چې د سند دوه خبریالان په سمدستي توګه خوشي کړي. د سندي ژبې ورځپاڼې ساتي آواز دوه خبریالان اخلاق احمد او قربان علی ته د یو چا شهرت د زیان رسولو په تور 15 کاله د بند سزا اورول شوی و. د خبریالانو نړیوال سازمان په خبر پاڼه کې په پاکستان حکومت زور راوړی چې هغه خبریالان خوشی کړي. دغه خبریالانو ته سزا د حق مقالو لوجه ورکړل شوی چې دوی یو ټیکادار پسې خبرونه ورکړي وو چې د ادیروز مکی قبضه کړي. سازمان وایي چې د ساعتی آواز دوه مدیران اطهر حسین او درگاهی میمن باندې هم دغه تورونه دي، خو هغه مفروران دي. د عدالتي دستاویزاتو تر مخه پر هغه مدیرانو مقدمه تر هغه پورې ځنډول شوی چې ترسو گرفتار شوی نه وي. بلخو د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ما نن د امریکا د 15 سال وختم ولسمشر په حیث سوګن پورته کوي. په دې لړ کې په واشنگټن کې د سوګن پورته کولو دستوري لپاره انتظامات شوی دي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د منتخب ولسمشر د وینا لومړی ټکو تر عنوان لاندې مقاله کې لیکلي چې په واشنگټن کې یوازې 0.1% خلکو ټرمپ ته ووټ ورکړی وو. په واشنگټن کې به زیاتره خلک یا خو له ښاره بهر وي او یا د سوګن پورته کولو په ورځ به افسوس کوي. د واشنگټن ښار یو سکول بند یا رضاکار د سوګن پورته کول دستوري کې برخه نه اخلي. د دې ترڅنګ ورځپاڼه لیکي چې زیاتره سیاستوالان هم په دې دستور کې د ګډون لپاره لیواله نه دي. په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند یو شمیر غړو له هغې دستوري څخه بایکاټ هم کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې د ډونالډ ټرمپ لومړی ټکی به خلک خپل ځان ته راکش کړي او باید داسې وشي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
درنو دغه تاسو د مشال اړې خبرونه ته غوګیله. پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون ورسپانې د پاکستان او امریکا اړیکو ته کتنه کړې. ورسپانې لیکي چې تاریخ ته وکتل شي نو د دواړو هیوادونو اړیکې د ورکړې راکړې پر اساس ولاړې دي. ورسپانې کاږي د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې فوزي ضرورتونو او ستراتیژیکو ګټو ته په کتو پر مخ اتللې دي. ملي امیرزاده له لیکنې نور برخو سره.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د 1900 د افغان جهاد او د ستمبر 11 پیښې راهیسې د امریکا او پاکستان ترمنځ تعلقاتو په اړه لیکي چې په ځینو معاملو دواړه هیوادونه ملګري او په ځینو کې له یو بل سره مخالف پاتې شوي دي. ورځپاڼه لیکي د امریکا او پاکستان ترمنځ تعلقات عادي نه دي پاتې شوي، بلکې تاریخ ته وکتل شي نو دغه تعلقات وخت په وخت د ځینو سیاسي او پوځي ضرورتونو سره سم چلېدلي دي. د ورځپاڼې په خبره په هغه څه کې چې د دواړو هیوادونو پکې مشترکه ګټې وي، د دواړو اړخونو نظریې او پالیسیانې یو شانوی چې لامل د دواړو ملکونو ترمنځ پایدار تعلقات نه دي جوړ شوی. پرسپړ لیکي امریکا د پاکستان دفاعي صلاحیتونو او اقتصادي ترقيه په برخه کې مالی مرستې کړې دي، خو دا غي ډیر وخت شوی دی. اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات بدل دي چې د واشنگټن او د پاکستان پوسټ ترمنځ دي. پرسپړ لیکي امریکا د خپلو ستراتیژیکي مفاداتو لپاره دا تعلق استعمال کړي، نو بیا پاکستان له امریکا سره مرسته د پوځي او مالی امداد په بدل کې کړې ده. په داسې حال کې چې د جنوري په 10 د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک سمبالوي، ورځپاڼه پوښتنه راپورته کوي چې نوې انتظامیه به د پاکستان لپاره څه معنا ولري. ورځپاڼه لیکي دا به په دې منحصر وي چې دا ترهګریزې جګړې او افغانستان جنگ په اړه د ترامپ څه نظر دی. ورځپاڼه لیکي تر څو چې افغان شخړه نوي هواره شوي، تر هغې به د پاکستان اهمیت په ځای وي، خو ورباندې به فشار ضرور وي چې طالبان د مذاکراتو میز ته راوستو کې مرسته وکړي.
ځوانانو غږ
کیڈٹ کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نے بوت بنگلے جوڑی شیوی دی
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پکلم کو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه اوریدلای شئ.
درنو اردوونکو بالکل تاسو کولای شئ چې د ځوانانو غږ خبرونه په 30 منټه پس ته تاسو نیغ په نیغه اوریدل شئ او پای کې تاسو برخه هم اخیستی شئ. درنو ترې ورځ د باډې په بر قمبرخیلو کې د خبریال محبوب شاه اپریدی لومړی تلین په مناسبت غونډه شوې چې ورته د خیبر یو شمیر خبریالان د او د مشران ورغلی ول. نوموړی تیر کال د جنوري په 19 د جمرود په ځانمرګي برید کې وژل شوی وو. غونډې ته ورغلو خبریالانو په خپلو ویناګانو کې ویل چې اپریدی په مسلکي ډول خپل دنده ترسره کړې وه. نور تفصیل د فراز چینواری په رپورټ کې ورو.
محبوب شاه اپریدی تیر کال د جنوري په 19 نیټه د جمرود په وزیرډنډ سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی وو. په دې دستوره کې شریک د قبایلي صحافیانو تنظیم ټرایبل یونین اف جرنالیسټ یو مشر شیرخان اپریدی خپل احساسات صدا سے سرګند کړل.
په دې جنگ کې څرنګه چې زموږ قومي مشران، کشران، نر او ښځې خراب شو، شهیدان شو، قربانۍ ورکړې، همدغه شان زموږ صحافیان د تاسو ټولو نه مخکې یو قدم مخکې خپل قربانۍ ورکړې. په فاټا کې ټوټل 14 صحافیانو په دغه جنگ کې قربانۍ ورکړې ده.
په دې دستوره کې شریک د باډی مرستیال پولیټیکل ایجنټ عارف خان په خپل وینا کې وویل،
دغه ورځ یو ډیره غمجن ورځ وه. خبر ملو شو چې راز د مکه شوی ده او پکې ډیر خلک شهیدان شوی دي. پهلې اطلاع ماته دا ملو شو چې محبوب پکې زخمی دي، خو بیا لږ ټایم بعد چې کله خبر شو چې هغه شهید شلو، نو یقین وکړئ چې دومره خفګان ملو شو لکه انسان خپل کور یو غم څنګه په انسان باندې راشي، دونه خفګان ماته ملو شلو. یو انتهایی پروفیشنل سړی، یو خپل قلم سره خپل فرایضو سره مینې کول والا سړی.
د قبایلي صحافیانو تنظیم مشرانو وویل چې په دې تیرو 10 کالو کې د بدامنۍ په وخت قبایلي صحافیانو په ډیرو سختو حالاتو کې خپل دنده ترسره کړې ده او نړۍ یې د دغې سیمې د حالاتو نه باخبره ساتلې ده. په دې دستوره کې د محبوب شاه اپریدی په نوم د یوې فلاحي ادارې د جوړولو اعلان هم وشو. ارواښاد محبوب شاه اپریدی د آج ورځپاڼې او آج ټی وی سره د خبریال په توګه کار کاوه او د صحافیانو د تنظیم ټرایبل یونین اف جرنالیسټ خیبر ایجنسی څانګې صدر وو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
درنو دن کو اوس وخت شوه دی د اونیز خبرونه جمهوریت په جمهوریت خبرونه کې مونږ د جمهوری ارزښتونو په اړه د آگاهی او شعور موضوع سیړل دي. دا خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره په امیر ساحل برابر وي.
آیا په عمومي توګه ولس له جمهوری اقدارو یا ارزښتونو آگاه وي؟ کولس جمهوری او سیاسي شعور نه لري نو څوک ورکولای شي؟ د خلکو د جمهوری شعور ترلاسه کولو څه طریقې دي؟ په دې کې رسنۍ څه رول لوبوي؟ په پاکستان کې د میشتو پښتنو ننګونې څه دي او د دوی لپاره آیا قامي او ملتپاله موضوع زیاته مهمه ده که نه اقتصادي؟ او کنه دا دواړه خبرې سره تړلې دي؟ په پاکستان کې تعلیمي نصاب له سیاسي یا جمهوری شعور سره څه تړاو لري؟ دا نور پښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له دوو پوهانو سره څېړل دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، تاسو د جمهوریت په تیرو یو شمېر خبرونو کې اوریدلی چې د جمهوریت د پیاوړي کېدو او ودې لپاره دا اړینه وي چې ولس خپلې ګټې او تاوانونه وپیژني او د خپلو حقونو غوښتنه وکړي. یو شمېر پوهانو موږ ته ویلي چې د جمهوري ارزښتونو د رواج کېدو یا دودېدو لپاره دا ضروری ده چې ولس آگاه وي او شعور ولري. نو دا ځل مو په جمهوریت خبرونه کې د دې څېړلو هڅه کړې چې جمهوری سیاسي شعور په څه طریقه ترلاسه کېدای شي، او بیا هم په خبرونه کې په پاکستان کې د پښتنو حالات او ژوند ته توجه ورکړي. په دې لړ کې لومړی پوښتنه دا ده چې آیا دا فرض کول مناسب دي چې ولس جمهوریت شعور یا آگاهی نه لري او څنګه؟ د دې پوښتنې په جواب کې د عوامي ورکرز ګوند غړي او د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه عصمت شاه جهان وای، انسان بل عموم شعور او آگاهی لري، خو دې شعور څومره پرمختګ کړی دا له هرې ټولنې سره تړلی وي. د دې په خبره د پاکستان په څیر ټولنو کې د ساينس یا د مثال په توګه د بیولوژي په څیر مضمونونو ته هم له دینی پلوه کتل کیږي.
انسان چې دی هغه د ځناور نه مختلف دی او هغه د سوچ کولو صلاحیت لري. شعور خو هر انسان کې تناسب شکل کې موجود وي، خو هغه څومره حد پورې دغه شعور ترقی کړی دا لکه وطن او معاشرے معاشرے باندھے فرق کئی چکمے ڈیر زیات سخت پابندی معاشری وی یا تنگ نظر معاشری وی یا پاگے باندھے عالمی طور دباؤ وی لکا زمونگا وطن چی دے در تک میڈیم کنٹرول دا پکتابونو کے مسلمشتا پاکستان سٹڈیز کی تاریخ ہم دروغ دے اردو کے مسلامیات پہ اسلامیات کے مسلامیات پہ او استاد بایولوجی خی ناگا وی لکا دا ارتقا چکم نظریات تھی ڈاروین تھیوری دا آغا بالکل غائب کی آغا تو انانا دا خو بس کتابونو کې دي کوم غدانه منو.
عصمت شاه جهان وای په وټولنه کې چې د فکر کولو ازادي وي نو هلته بیا سیاسي یا جمهوریت شعور وده کولای شي.
چې کم وطن کې د سوچ کولو ازادي وي هغه وطن کې بیا د خلکو شعور چې دی تخلیق چې دی هغه وړاندې تللی شي، او کمې معاشرو کې چې ډېر زیات لکه ډکټوریل ریجیم کې یا ډېر زیات هغه پسماندہ معاشري ترقی په حساب باندې تر تر انڈسٹریل ریولوشن نه وی شوی، هلته کې جاګیرداری نظام یا پسماندہ قبایلی علاقې وي یا هغه د دنیا نه کټ شوی یا د خپل میز چې علاقو نه کټ شوی وړو وړو کلو کې آباد وي، هلته بجلی نه وي، ټی وی نه وي، سکول هم نه وي، نو ظاهره خبره ده ایکسپوژر باندې ده.
عصمت شاه جهان وای هر ټولنه چې پکې خلک تر قید او بند او جبر لاندې وي آزاد فکر او د جمهوریت اقدار دودېدو ته اجازه نه ورکوي، خو بیا هم په دې ټولنه کې پوهان پیدا کیږي.
یو سماج هم چې هغه بنیادی طور چې هغه استحصال جبر باندې هغه سماج مبنی وي نو هغه خو به اجازه نه ورکوي، خو بیا هم په هر سماج کې هر وطن کې داسې څو نه څو خلک را پیدا شي. لکه تاسو دنیا شاته تاریخ وګورئ، فلسفیانو وویل چې دا دنیا چې دا لکه د مرتا ګرځي، دا رنگی ګلیلو وګورئ، ارسطوټل وګورئ، دی لکه خلک عمره کړل کنه. او زموږ په وطن کې نن وګورئ څومره جبر دی، څومره استحصال دی، څومره ظلم دی، پابندیاں دي، هغه باوجود دلته فنکار هم شته، دلته کې تنقیدی سوچ والا ترقی پسند هم شته، او دلته کې دانشور هم شته. نو خامخا انسان چې دی خپل باندې هم ظاهره خبره د شعوري فکر کوي، کوشش کوي، ځان سره نور ملګری کوي.
نو کولس شعور لري خو د فکر ازادي نه لري، او په چاپیریال او ټولنه کې ورته حقونه نه ورکول کیږي، نو آیا ټولنه به ورته آگاهي ورکوي او کنه؟ د دې پوښتنې په جواب کې د پښتونخوا ولسي تحریک مشر، سیاستوال او شنونکی ډاکټر سید عالم مسعود وای، شعور د کتابونو، لیکوالانو، سیاسي ګوندونو، پوهانو او رسنیو له لارې ورکول کېدای شي. دی وایي جمهوریت یوازې د انتخاباتو نوم نه وي، بلکې دا د جمهوري رویې نوم دی چې په رواجېدو کې یې ډېر وخت لګي.
جمهوریت په والي سره خو بیا نړۍ څومره لوی کارونه کړي دي، څومره مخکې لاړله. کم من کې جمهوریت راغلی دی نو پاکه اړو بیا مات شوی نه دی. نو دغه ویلم پکار دی، لیکلم پکار دی، په لیکلو کوم چیز دی او که خلق خپلم غواړي نو دا لیکل دی. نن سبا د نت دنیا ده، بیا جمهوریت پر رویو پورې هم دی چې کله زه ما ترې نه منم، تاسو مالا په الیکشن کې شکست راکړې زه او نه منم، نو زه بیا الټا خلکو ته بل څه بیا ښیم، یا زه د ستاسو اختلاف کې د اخلاق نه پرېوځم، یا جمهوریت تسلسل ته پرېنه ځم. په پاکستان کې خو د ټولو نه غټه مسله دا ده، جمهوریت یو الیکشن نوم نه دی، جمهوریت دی جمهوری سلسله د تسلسل نوم دی. بار بار پنځه پنځه کاله پس الیکشن کیږي یا څلور کاله پس الیکشن کیږي، نو ایدا هغه مزاج جمهوری شي.
عصمت شاه جهان وایي اکثر وخت سیاسي حقونه او ازادي او د دې شعور ټولنه یا ریاست خلکو ته نه ورکوي، د دې لپاره باید هلې ځلې وشي.
سماج خو یې قلم نه ورکوي، نه ریاست ورکوي. خدا دا چې اوس مثال په تور باندې چې ته د ازادۍ چغه وې نو تا نه پریدي مړکای دي، اوس دا بلوچ دي یوم نه پریدي. پښتنو سره څومره لوبې وشوې، دغه رنګي د برطانوي امپریالیزم خلاف بھگت سنگھ راپور تو شوم دی سینے نا اگر تا دی پانسی ور کرن اگا جیل چی پکم کے پانسی ور کرے گا اگا عمران کو چی اسنا چی راجون کی نتیون ہوتا خلق ہوتا دا زادہ سوچ یولا رب پیدا نشی او دی وجہ نا خلق یری گی.
عصمت شاہ جہان وائی ہاگا رسنے چی کاروبار کبھی یا لکاروباری طبقی سر تڑلی وی ہاگا خلق ہوتا جمہوری او سیاسی شعور نور کبھی.
میڈیا دا دا چی اگا بچر هم دا کار نه کوي، ځکه چې هغه کارپوریټ میډیا خاص طور باندې د دې نظام ډېر غټ هتھیار دی. او زما په خیال باندې چې سرمایداري نظام اوس پورې څومره هتیار ایجاد کړي دی، ټمبم نه ونیسه د ټوپکو پورې، هغې نه زیات خطرناک هتیار چې دی هغه میډیا دی، عوام دشمن ازادي دشمن کارونه ټول دا میډیا کوي.
دې صورتحال ته په کتو آیا په پاکستان کې پښتانه له خپلو حقونو او ازادیو خبر دي او کنه؟ ډاکټر سید عالم مسعود وایي د پاکستان پښتانه له خپلو اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو حقونو نه دي خبر.
زما خیال دی چې زموږ پښتانه بېخي نه دي خبر. مثلا دوی ته دا پته نشته چې خدای پاک موږ له سونه اوبه راکړي دي، موږ پاکستان ته سونه ورکوو، پاکستان یې موږ له سونه راکړي. ورته پته نشته چې زما بجلی خپل څومره صلاحیت دی او څومره قرضه مې ده په پاکستان، ولې نه راکړي او د نور صلاحیت ولې نه جوړې دي. د دریا په غاړه د باران دعاګانې کوي او په دې سوچ نه کوي چې دا دریا خو زما و. دوی په دې سوچ نه کوي چې زما د وطن 80% ځمکه چې کم باندې فصل کېدی شو دا بارانی ده، دې ته نهر نشته. دوی ته دا پته نه لګي چې زما څومره تماکو پیدا کېږي او د دې د تماکو کارخانې چېرته دي. په دې نه پوهېږي چې زه د پراکلي ساک په شان ساک پیدا کوم، نو دا بهر ملکونو ته څنګه ولېږم. دوی په دې نه پوهېږي چې د پاکستان په بجټ کې د دوی سره څه څه سلوک شوی دی په دې 18 کالو کې. دوی د اسلام او د پاکستان په نوم باندې بالکل داسې هم او د انصاف په نوم باندې داسې غولول شوي دي چې لکه انسان ته چافین ورکړي.
ډاکټر سید عالم مسعود وایي په پاکستان کې د ښوونځیو یا سکولونو او کالجونو په نصاب کې هم پښتنو ته د هغوی سم تاریخ او د هغوی ټولنیز او سیاسي اتلان نه ښودل کېږي، نو ځکه هم پښتانه پر خپلو جمهوري حقونو نه پوهېږي.
د هیرو د پاکستان د سلیبس په کې هیرو نه دی، د دې دښمن هیرو دی. لکه اورنګزیب عالمگیر ورته دی، اورنګزیب عالمگیر خو زمونږ څومره هیروګان چې پیدا شوي دي د خلاف پیدا شوي دي. تاریخ یې ورته الټه کړې دی، جبه ورته الټه کړې ده، وجود یې ورته الټه کړې دی. زمونږ نیاګانو چې کم مونږ ته ویې چې یو تور دیو دی او د هغه دیو چاپه په توتي کې ده، توتي په کوه کاف کې دی. زمونږ نیاګانو چېرته دا نه دي ویلي چې توتي په دلی کې دی یا په بنګال کې دی یا په لاهور یا په کراچۍ کې دی. د هغې وجه دا وه چې دا وسطي شي کومو د ده توتی به هم په وسطي شي کې اوسېدو. نو یعنې مونږ چونکې اوږده جوړه شوي یو.
عصمت شاه جهان وایي کله چې ټولنه په اقتصادي ډول وروسته پاتې وي، نو پکې د ازادۍ او د خپلو حقونو تحریکونه ډېر ورو پر مخ ځي.
عمومي چې پسمانده وي معاشره، نو هم د ازادۍ تحریکونه هغې کې ډېر ورو ورو چلیږي. او دغه رنګ چې کومه د دنیا په تاریخ باندې نظر واچو، د انډستریال ریولوشن سره هم ازادۍ راغلي دي، ځکه چې هغه خامخا د جګړداري نظام نه یو ترقی یافته نظام دی. او په لغې کې ښځې بار روزي نوکرۍ کوي، خلک چې کم دي خپل یو ډیموکراتیک رائټس سیول رائټس چې دي هغې لپاره هغوی تنظیمونه جوړوي، ټریډ یونین تحریکونه وي. نو او بل دا چې د انډسټریل ریولوشن چې دی، د هغې لکه پرایمري تعلیم کم از کم ضرورت دی. نو هر سړی او ښځه چې دا کم از کم د هغې بنیادي تعلیم چې وشي، نو هغه بیا لوستنه بیا په خپله وروستیم کوي. چې یو معاشره کې د کاګنیشن چې کم دی، د جبر ظلم خلاف چې کم شعور دی، هغې ترقی لپاره به معاشره کې چې څومره هر پاکټ کې چې دا قوتونه دي دا هغې کوي.
نو آیا په پاکستان کې پښتانه له قومي سوال سره مخامخ دي او ملتپاله سیاست یې حل دی که نه؟ دا مسأله اقتصادي ده او طبقاتي جمهوري سیاست یې ځواب ویلی شي. ډاکټر سید عالم مسعود وایي په پاکستان کې پښتانه د یوه قام په حیث په یوه طبقه بدل شوي دي، نو دواړه له یو بله نشي بیلېدی.
په پاکستان کې پښتون د یو قوم په حیث باندې په یوه طبقه کې بدل شوی دی. مسافره طبقه ورته ویلی شي، کومه طبقه ورته ویلی شي، غریبه طبقه ورته ویلی شي. جما خان هم د نورو لکه مثلا د پنجاب د خان د مقابلې نه دی، هغه په مقابله کې دا ډېر وړوکی حیثیت لري. اول خوشتنه زما جاګیردار څومره دی، زما خو هغه په خپل خاندانونو کې اول چې دومره نسلونه زیات شو نو جایداد یې پاتې نه شو. زما کارخانهدار څه حیثیت لري، زما وزیرانه څه حیثیت لري، زما گورنر څه حیثیت لري. په یو محکومه مظلومه غریبه مسافره طبقه کې بدل شوی قوم، زما د یو کروڑ نه زیات خلک مسافر دي. زما ټولې ټپې کې 80% د مسافرې په حواله سره دي.
عصمت شاه جهان وایي په پاکستان کې د پښتنو لپاره قومي، طبقاتي او د ښځو د ازادۍ مسالې درې واړه مهمې دي او له یو بل سره تړلې دي، له یو بل بېلېدای نشي.
موږ وطن کې خاص تر پښتنو لپاره درې اړخه جدوجهد چې دی، هلې ځلې چې دی، یا خپل شعور پرمختګ چې دی، هغه باندې خبره کول پکار ده. یو قومي سوال، دوه طبقاتي سوال، دریم د خزو سوال دا درې وړه چې دي دا درې وړه داسې تړلې دي چې دي د یو بل نه ودا مخلي. مثال په تور باندې چې د پښتونخوا چې کم انڈسٹریلسٹ دے یا جاگیردار دے یا ملا دے جس سر اختیار دے آغا بیا دے تو نہ بولی چاہتا پختونی ہے کہ نہ پختونی آغا بیا پنجابی سرم ملگرتیا کئی آغا بیا ماجر سرم ملگرتیا کئی آغا ارچا سرم ملگرتیا کئی اوما کا وقت آغا پخپلم دا جبر خکار بھی دا قوم پہ حیثیت خو سرمایہ دار پہ حیثیت باندھے آغا بیا نورو کامون باندھے الزام اور واچ دا خپل زیات ہے او دغا رنگ وگڑ چدی لکا عوام چدی اغی ته دې سره فرق نه کیږي چې د پښتونخوا نوم بدل شو که بدل نشو. ټیک دا یو ګټه ده. اکثر خلکو نه تاسو کاغې مونږ ته نوکری پکار دي, مونږ ته سکولونه پکار دي, مونږ ته تعلیم پکار دي. نو طبقاتي سوال هم امپورټنت دی. دغه رنګه خبره په دې ختم نشي. د جبر یو ډیر غټ شکل چې دی هغه د ښځې غلامۍ په شکل کې موجود دی او د نارینه حاکمیت په شکل کې موجود دی. هغه هم خاتمه پکار
دی. د عوامي ورکرز ګوند غړي او د سیاسي او ټولنیزو چارو شنون کې عصمت شاهجهان زیاتوي د پاکستان او پښتنو پر سطح د سیکولر سیاست او د نړیوالو لویو هیوادونو له اثر د خلاصون لپاره هم هلې ځلې د ټولو دنده ده.
سیکولرست تحریک چې دی د پاکستان د سیاست دانچا بدو پر لولم ضرورت دی. هغه وجه دا ده چې دلته کې چې راکم تر مسلم دی, هلته کې دلته کې کوم سیکټریان اس خبرې دی یو سیکټ چې دی هغه بل سیکټ وژنی شي هغه نه ټول مرکړل څوک غیر مسلم نه پریدي د دې چرچ چې دی هغه والو زه هغه لکه یې کله ته بلس نه کیرانی دي. نو پاکستان کې ماشال دې سیکولریزم یو غټ سیاسي سوال دی. د دې نه علاوه موږ په سیمه باندې چې کم استعماری قوتونو غلبه ده, مثال په توګه دلته کې عربیانو چې دی موږ نه کالونی جوړه کړې ده, موږ نه امریکای هم کالونی جوړه کړې ده, مونگا نہ چینیاں نم کالونی جوڑا کرے دا. نو استعماری قوتوں خلاف یو جگڑا جوڑی گی سب پختنوں دا آزادی دا پارا سوکالی دا پارا دنیا کے نور و کامون سرا برابری دا پارا دا ٹول رکھوں باندھے با پختون سے باعث فکر ہوگی.
اس محال پا پاکستان کے دچینو پاکستان اقتصادی راہداری مسئلہ پا خبروں کی وی او پختانہ ملت پال سیاست والان پر وفاقی حکومت طور پوری کوي چې دا لاری له پختونخوا او بلوچستان پنجاب تاړولی. پر دې موضوع پختونخوا ولسی تحریک ډېری حالې ځلې کړې دي. له ډاکټر سید عالم مسعود پوښتنه وکړه چې آیا دا کار مهم و چې د دې لپاره له سیاسي ګوندونو سره رابطه وشي که نه نیغ ولس ته تګ پکار و او هغوی خبرول پکار ول. ډاکټر سید عالم مسعود وایي لومړی دوی له سیاسي ډلو ګوندونو او تنظیمونو سره رابطه وکړه او د هغوی توافق یې ترلاسه کړی. تر دې وروسته دوی حجرو ته ولس ته نیغ ورغلي دي او دا سلسله یې جاري ساتلې ده.
پنجاب کے ام لکھا عمران خان, محبت حسن منٹو, عصمت جہانگیر, امتیاز عالم وکیلان, تاجران, کارخانہ دار ہو تو منگ ڈیر کم بھی آغا او طالب علمان او نیخ پنے ولست زو اوس خطو بلا لار پا دینا دا ما سوا دینا یو خدا شکر دے چھ سیاسی دلے کم از کم پا دے متفقی دی اوس سیاسی دلے پا دے متفقی شو چھ زمان سر دوکا دا نو زمان با حل تا یو والا دا شد تر سو پر سیاسی دلے نیوی رو زیوی منگ زمان پشار ملانگان می دیر کردی اگا اثر دینا کئی نو اوس با اگا میں انشاءاللہ مخالفت بنا کی یا با مرمرس طرف رکی نو اولست بزو او پیخوار بده خوب نرا ایخو جی ایخانو ویخته درازن ده ویخته جواب بلا سفولا کوئتا ویختی پس پیخوار ده غفلت خوب کنو ده انشاءاللہ دبرا ویخو.
ده پختونخوا ولسی تحریک مشر سیاستوال او ده سیاسی و طولنیز و چارو شنون که ډاکټر سید عالم مسعود زیاتوی چې ده سیاسی او جمهوری شعور وده لپاره نه یوازې سیاسی ډلې او ګوندونه اړین دي بلکې مدني ټولنه هم مهمه ده ځکه چې دا به طرف وي.
ټولنه هم خو سیاسی ډلې دي ځکه چې په میدان کې بیا زمون په شان خلکو ضرورت دی چې دا به به طرف وي. دا به ټول د اوري اوس موږ څومره به وسه خلک دې به وجود اوس ټول اوري ځکه چې یو طرف ته شین بیا دې سو کوري نه ټولنه په کار دي. اوس چې انقلاب فرانس راغی دې غنه په چې کوم څه ولڅه کې رورو جوړ شولا هغه څو سوسایټي ټول د یورپ او امریکا او کینیډا بدل کړ. د بد قسمت نه د کمیونیزم نه پس خو څه سوسایټي ته جوړ نه شولا د پښتنو څو سوسایټي شته نه د څو سوسایټي خو دلته په ډېر ژوند نه منیا دي خلک وایي چې ان جی او ته څو سوسایټي وي څو سوسایټي خو زمو ستاره کلی مشران اگر خلک دکاندار دے سبق کوئی تعلیم کی تعلیم یہ کرے دے دا ټول خلک چې په کم بیوروکراسي کې نه دي, آرمی کې نه دي, پولیس کې نه دي, هغه ټول د سیول سوسایټي برخه دي. نو موږ چې هغه وکیلان, ډاکټران, پروفیسوران, مزدوران, کلرکان, استادان, طالب علمان در روزه کوو نه دي د خپل کردار جوړي دوی چونکه به طرف یې نه دي بیا به طرف لیکم کوي به طرف عمل هم کوي دا د یو پرشر ګروپ هم نه مالي دا د یو کتابي شکل ته چې رنګ هم مالي او دا به دا چې دائم وساتل شي
اوریدونکو په جمهوریت خبرونه کې مو اوریدل چې په پاکستان کې د سیاسي او جمهوری حقوقو او اقدارو د شعور لپاره نه یوازې باید سیاسي ډلې او ګوندونه کار وکړي، بلکې دا د ټولنې د هرې برخې دنده ده. تاسو له پوهانو اوریدل چې په پاکستان کې پښتانه له درې ډوله لویو ننګونو سره مخامخ دي. یوه یې قومي ده، بله هغه اقتصادي، او درېیمه یې د ښځو د ازادۍ موضوع ده. او دا چې دا ټولې ننګونې له یو بل سره تړلې دي، نو ټولو ته جلا جلا نه دي کتل پکار، او د دې ازادۍ او حقونو لپاره د شعور او آگاهۍ خپرولو دنده هم په کلي یا ټولیزه توګه کول پکار دي. دا ونننۍ خپرونه. راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخامخ
جمهوریت